ته مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني وښوي 12 بجې په دې خبرګړې کې یوشمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به دا وي چې اوس د ګلمن وزیر هغه صحت څرنګه دی، په دې بنیخ بنیغه له خپل خبریال سره خبرې کوو. په اسلام آباد کې دغه راز د امنیت په موضوع باندې د خبر پښتونخوا د کاروباریانو د ستونزو په اړه هم راپورونه لرو، خو تر هڅه مخکې له بوریوال کاکړ د سر تازه خبرونه لرو.
لومړی دا مهم خبرونو سرټی کې د خیبر پښتونخوا یو شمیر ګوندونو پر دې سلا کړې چې د امن او د صوبایي حقوقو لپاره به په شریکه مبارزه کوي. د خیبر پښتونخوا د سبزیو او میوو سوداګر وایي د پاکستان حکومت ور باندې ټکسونه دومره زیات کړي چې ادا کول یې د دوی د وس خبره نه ده. او د ملګری ملتونو د امنیت شورا نن د روسیې لخوا د اوکراین د پلازمینې کیف د ماشومانو پر روغتون د برید په اړه بحث کړی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ګوندونه پر دې سلاسوي چې د امن او د صوبې د حقونو لپاره به په شریکه مبارزه کوي. د اومی نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین د جولای پر 8 مشال رډیو ته وویل چې دوی او نور ګوندونو په دې اړه د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډه کړې ده. دوی ویل چې په دې غونډه کې یو داسې کمیټه جوړه شوې ده چې له حکومت څخه د بهر ټولو هغو ګوندونو درې درې استازي پکې شامل دي چې په دې غونډه کې شریک وو. دویل چې په ځنګړي توګه د امنیت او د صوبې د مالی ستونزو په اړه بحث سوی او پر شریکه مبارزه هوډ سوی دی. په دې غونډه کې د کوربا او امریشنل ګوند ترڅنګ جماعت اسلامي، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فی، مزدور کسان پارټي، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراتیک مومنټ او د عوامي ورکرز ګوند استازي شریکو. د خیبر پښتونخوا د سبزیو او میوو سوداګر وایي د پاکستان حکومت ور باندې ټکسونه دومره زیات کړي چې دوی د ادا کولو توان نه لري. د سبزیو او میوو د سوداګرو اتحادیه مشرانو د جولای پر 8 په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې له افغانستان سره د سبزیو او میوو پر راوړلو ټکس نږدې 0% زیات کړی دی. د دوی په وینا د حکومت دا ګام به پر تورخم پوله وار لمخه ځپل سوی تجارت لاپسی خراب کړي. د پرویز علي شاه په نامه سوداګر ترغونډي ورسته مشال رډي ته ویل
بل کال به ټن باندې 800 روپۍ ټیکس وو. دې کال چې دا کوم غوس نوې موږ ټیکس نه ورکړې 8950 روپۍ. بل کال به موږ په ټیلر باندې ټیکس ورکاو 35000 40000 45000 روپۍ. اوس پرون ما ټیکس ورکړې 3,20,000 روپۍ. 45000 ته ګوره او 3,20,000 ته ګوره. زیات نه زیات چې سی وشو 9000 د شو ډبل شوې دی وا. دا خو ډېر زیات حد ته لاړ.
سوداګر وویل چې که د پاکستان حکومت دا ټیکسونه کم نکړي نو سوداګر به د سبزیو او میوو لراوړلو لاس واخلي او دا به د دوی په وینا یو بحران رامنځته کړي. د پاکستان وفاقي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی دی چې د محرم پر مهال به د امنیت لپاره په ټول ملکي پوځ ګماري. یاد وزارت پر ایکس پاڼه لیکلی چې د جولای پر 8 د کورنۍ چارو د وزیر محسن نقوي په مشرۍ غونډې په ټول ملکي د محرم پر مهال د امنیت جاج اخیستی. بیان زیاتوي چې په دې غونډه کې د ټولو صوبو لوړپوړي چارواکي شریکو. د دوی په وینا وفاقي حکومت د پوځ ګمارلو منظوري ورکړې ده، خو د عسکرو د شمیر نیټو او سیمو پریکړه به صوبایي حکومتونه کوي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای دوی د ملک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مشر له سفره هیلی لري، خو دا دوی په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید هغو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د بیکور سویو افغان خبریالانو مشر محمود کوچی د جولای پر 8 مشال رډي ته وویل دوی غوښتنه کوي چې پاکستان کې د لږ تر لږه دوی ته د کډوالو هغه حقونه ورکړي سی چې په نړیواله توګه منل سوی دي. د پوینا افغان کډوال دی په زور له پاکستان نه ایستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته خپل درې ورځنی رسمي سفر نن پای ته رسوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د روسیې لخوا د اوکراین د پلازمینې کیف د ماشومانو پر روغتون د سوي مزایلي برید په اړه بحث کوي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا ماموریت د امنیت شورا د غونډه له هغه وروسته اعلان کړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خواست کړی و. چارواکي وایي چې دا برید د روسیې لخوا د جولای پر اتمه د اوکراین پر یو شمیر ښارونو د سوي هغې پراخې حملې برخه و چې لږ تر لږ یو څلوېښت کسان یې وجلی او لږ تر لږه یو سل څلوېښت نورې ټپي کړي دي. په کیف کې د پوځي انظامي چارواکو ویلي چې یوازې پر روغتون په برید کې د درو ماشومانو په ګډون اووه ویشت تنه وژل سوي او دوه اتیا نور ټپي سوي دي. د خبرونو پای
ودونکو خبرونه مو له مشال رډیو واورئ چې مورول کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د دې صوبې د حقونو او امنیت لپاره د شریکې مبارزې پیلولو اعلان کړی.
دهشتګردی چې تر دې یو ډېر لوی لهر را روان ټولو خلکو سره ډېر لوی غم دی. د هغې په سلسله کې مطلب مونږ دا غونډه راغوښتې وای.
او په دې به هم خبر شئ چې له پاکستانه په تیرو کلونو کې لکونه ځوانان ولې نورو هیوادونو ته تللي دي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې، نو خلکو ته دوه وخت چې کوم ټیم روټی نه ملاویږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا دوه ټیم روټی خوړلی شو کنه، خلک خپې وباسي.
او د خیبر پختونخوا سوداګر وایي د پاکستان حکومت لخوا له افغانستانه په وروړونکو مالونو نوي ټکسونو سره به شیان نور هم ګران شي.
دومره به دا تاجران او د امپورټران مجبور شي چې به دا کاروبار پرېږدي. چې دا کاروبار پرېږدي سبزي بم دلته شارټ کیږي، په پاکستان کې فروټ بم شارټ کیږي، نو 1000% نه 2000% پورې ټکسونه سیوا شوي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اودونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې ګیلمن وزیر ته دا مهال په روغتون کې د ساه اخیستو ماشین لګېدلې دی. هغه د مشاهدو خبریال ګوهر مسجد سره په دې مرکه کې ویل چې د ګیلمن حالت ښه نه دی، خو دوی بیا هم د امید لمن نه پرېږدي. پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د یو تن آزاد دوړ په خلاف د پولیسو سره اف آی آر درج کړی. د پولیسو سره په درج شوي راپور کې دعوه شوې چې د جولای پر اوومه دا وړ ګڼ نورو کسانو د یو پلان له مخې پر ګیلمن وزیر حمله کړې ده. تر اوسه د اسلام آباد پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړوند څوک نیول شوي. د آزاد دوړ هم څه دریز مخته نه دی راغلی. تازه معلومات اخلو په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسجد چې همدا موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی. ګوهر، ستړي مشي، یو لومړی پوښتنه ستاسو نه همدغه ده چې د ګیلمن وزیر حالت اوس څنګه دی؟
مننه، تاسو هم ستړي مشي. بالکل، د ګیلمن وزیر ابل ورځ راسه چې کم یو د صحت د صورتحال هو تر اوسه پورې هغه برقرار دی، یعنی هغه په وینټیلیټر باندې دی، د سا اخیستو په ماشین ورته لګیدلې دي. خو په دې ټول دوران کې ډاکټران چې دی هغه خپل بار بار د معاینه کوي، او پرون د شپې د سر یو اپریشن شوی دی وړوکن کې، هغه کې دوی دا صفائی را کوي. او نن سحر اوس داسې شل منټه مخکې د چې کم زخمونه دي د هغې صفائی وکړله ډاکټرانو، او ډاکټران دا وایي په هغې کې د نام نه ښودلو په شرط باندې یو ډاکټر مشال ریډیو ته دا خبره وکړله چې دی چونکې په ډېر زیات نگهداشت صورتحال کې دی، که مونږ د وینټیلیټر نه وباسو یو منټ دپاره هم مونږ د ګارنټي نشو ورکولی. نو په دې بنیاد باندې دی مونږ کوشش کوو چې دونه مکمل شي چې لږ د وینټیلیټر نه که مونږ د دې ځای نه بل ځای ته بدلول غواړو چې په هغې کې د تسم ستونزه رامخکې نه شي. فلحال دی په هغه صورتحال دی چې کوم ابل ورځ رسېدی د ده دماغ ډاکټران دا وایي د نام نه ښودلو په شرط دا خبره کوي چې د دماغ چې دی هغه تر اوسه پورې یا مړ دی، هغه د ژوندي کولو کوشش هسه روان دي، خو صورتحال تر اوسه پورې دا دی چې دته دعاګانې کوي چې خدای پاکي بچ کی.
دا ته وی گوهر چې کم دغه کیس په دغه حمله کم خبره یا کم راپور درشه پولیسو سره پاغه کې څه پرمختګ شوه دی کنه دی او دوی بدل چې د دې صحت حوالی سره داسې هم راپورونه دي چې ځنې خلک دا کمپاین شروع کړي په ټولنیزو رسنیو کې چې دا د جرمني ته یا نور هیوادونو ته یوړل شي.
بالکل د د چې کم د اف ای آر تاسو خبره وکړله اف ای آر کې دا چې کم پولیس کاروایی دي تر اوسه پورې نه د پولیس د مخې مشال ریډیو 2000 د پولیس سره په دې اړه باندې د رابطو کوشش وکړو خو څه جواب پولیس ورنکړلو. او په بل طرف باندې د پی ټی ایم مشران دا دعوه کوي چې پولیس تر اوسه پورې څوک نیولی نه دي خو پولیس چارواکو دا خبره وکړله چې دوی د واقعي د پیښې نه تر اوسه پورې 300 زره د دفتر ته چکر لګولې دي چې دا کم کس نام پکې اخیستل شوی دي چې کم ځای کې بدای کې نستو په دفتر کې نو هغه ځایونه بندي او پولیس خپل کوششونه جاری کړی دي خو تر اوسه پورې څه پلاس باندې نه دی راغلی. او د دې سره تاسو دومره پښتنه زما د زه نه وتله
دی و چې دا سه هم په سوشل میډیا کې یو کمپاین روان دی چې باید دا نور بل هیواد ته ولېږي او دول شي د علاج لپاره ګیلمن وزیر.
بالکل دې اړه باندې دلته د منظور پښتین سره هم د مشال ریډیو په اسې خپل خبرو کې دا خبره د وکړه چې ملګرو هڅه شروع کړې دي په اروپا کې او په خاص کر په آلمان په جرمني کې خو په دې حواله سره منظور دا خبره کوله منظور پښتین چې ډاکټران وایي چې موږ ته دومره موقعه ملو شي چې موږ د پیمز اسپیټال د وینټیلیټر نه ډیره وستل شو بهر کچر ته د بندوبس وی دا ایر امبولانس نو وی چې په دې منز دوران کې ډاکټرانو
سما
دومره برابر کوچ د اسپیټال د کټنه را اوچت کو او بهر گیټ پورې را وباسو.
بالکل
ویلی چې مدد
مننه اساس د خبرې مقصد دا دی گوهر چې هغه دومره شیل ک ډاکټران وای چې دغه صحت دومره خوشی چې د څه وخت لپاره دغه نا وینټیلیټر لري کړی او یا د ساخستو ماشين لري کې او دا جهاز ته خجولې شي یا کم ایر امبولانس ته هغه ته دا وړل کېدی شي نو هله به دوی دغه اجازه ورکوي. مننه ډیره زیاته اوریدونکو تاسو واورله چې د پښتونخوا ژغورنه غورځنګ مخکخ ګیلمن وزیر دغه صحت اوس څنګه دی او په پیښې للکې څومره پرمختګ شوی.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اردن خو د خبر پختونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونه په داسې وخت کې د شریکې مبارزې اعلان کړی چې د صوبې د ګڼو سیمو خلک وایي هلته نه یوازې امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي بلکې د صوبې حکومت هم له سختو مالی مشکلاتو سره ټکوي. د دې حالاتو جاج اخیستلو لپاره پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند په کوربتوب د اتو هغو ګوندونو غونډه شوې چې په حکومت کې شریک نه دي. د دې ګوندونو استازو تر غونډې وروسته مشالې ډوته ویل چې دوی پر دې سلا شوي چې د امن او د صوبایي حقونو لپاره به په شریکه مبارزه کوي. دا په داسې وخت کې ده چې نه یوازې د وفاقي حکومت لخوا په ملک کې اعلان شوو تازه پوځي عملیاتو مخالفت روان دی بلکې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او وفاق ترمنځ پر مالي مسلو او په ځانګړې توګه په بجلی اهم کړکېچ رامنځته شوی. د غونډې ګډونوالو پر دې هوکړه کړې چې د خپلې مبارزې کړنلاره به د روان جولای میاشتې پر 13 نېټه په ډاګه کوي. تفصیل د مشال ډو خبرجان شبیر احمد جان راکوي.
بچا خان مرکز پیښور کې شوې د غونډه کې د صوبې امن او امان پر ځای کولو د دې د مالی حقونو په اړه د ګډ مبارزې او په دې اړه د یووالي او د عمل د پلان په اړه سلا وشوه او دې لپاره په شریکه یو کمیټې هم وټاکل شوه چې د هر غوندو پکې درې درې کسان شامل وي کوم غوندونه چې دا وخت له حکومت بهر دي او دغه سلا کې شریک وو. د دې غونډې تابع کوونکی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر میفتخار حسین د غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل
او په خصوصي توګه باندې د دشتګردۍ چې کوم دی یو ډېر لوی لهر را روان ټولو خلکو سره ډېر لوی غم دی. د هغې په سلسله کې مطلب مونږ دا غونډه غونډه راغوستې وه چې د ملک چې دا کوم مشکلات دي اختصاص کړ زمونږ معاشي مسله د دې صوبې چې زمونږ ان اف سي وړ څوک نه مني اتلسم ترمیم را سره څوک نه مني کوم چې زمونږ د زم زلو لپاره سل عرب روپۍ موږ سره منلې شوې هغې کې یوه پیسه چاره نه کړه دغه رنګ چې کوم دی په ان اف سي وړ کې په درې فیصده د هغې چې کوم دی پیسې وي هغې را نه کړي او بیا زمونږ چې کوم دی نو دلته لارې بندې دي زمونږ د تجارت لارې افغانستان سره ټولې بندې شوې نو کارخانې بندې روزګار نشته د شګردي په عروج باندې ده
دغه مشاورتي غونډه کې برخه اخیستونکي د قومي وطن پټۍ ویان طارق احمد خان مشال لیړو ته وویل چې په موجوده حالت کې چې صوبه د ترهګرۍ او معاشي بدحالۍ نوې لړۍ سر مخ ته د یووالي ډېر ضرورت دی
زه فکر کوم چې ضرورت خو ډېر زیات دی ځکه چې ځینې مسلې زموږ د دې خاص کر یو چې دا زموږ د صوبې د خپلو د صوبې د وسایلو باندې زموږ اختیار او د ټولو نه اهمه خبره چې دا هغه زموږ په صوبه کې د امن امان صورتحال چې کوم دی د ترهګرۍ چې په یو نوي شکل کې سرګند شوې ده زه دې لپاره سیاستدار چا خپل دی نظریدار چا خپله ده او په کار دی چې په دې یو سنگل پوینټ ایجنډا باندې ټول خلک راوځي شي نو د دې ټولو نقصاناتو د بچ کېدو لپاره ضروري ده چې ټول دلته کوم سیاسي ګوندونه دي سره په دې خبره باندې سره متفق شي
د قومي ډیموکراټیک غورځنګ استازیتوب کوونکي د دې صوبایي جن سیکرټري ندیم اسکر وویل چې داسې ګوند کور او سیمه د پښتونخواني شه دی چې د بدم نیخ کار نه وي نو دې ته یو موټی کېدل ډېر ضرورت دی
دا ناستا مهمه ځکه وه چې دلته مسلې چې وګوري دلته بدني خو داسې دي چې نه پدې کې یو ګوند هم څوک هم بچ شوی نه دي یعنی په مذهبي ګوندونه دي که کم دوسته وطن دوسته ګوندونه دي که هغه عام مطلب خان ملک متبار ډاکټر وکیل څوک هم دی د دهشتګردۍ شکار شوی دی نو په دا نقطه باندې د ټولو راټولول دا بیخي مهم هم و زوري هم دی
د جمعیت علما اسلام فی نمائندګي کوونکی جلیل جانو ویل چې په هر نقطه کې کترهګری ده کتیرو ټاکنو کې درغلې خبر ده او که د صوبې نور مالی حقونه نو غونډه لراغلي ټول ګوندونه پر متفقو او په شریکه د مبارزې کولو ژمنه وکړي او ډېر ژر به پولیس ته دینه خبر کړي د عوامي نېشنل ګوند په بلنه چې د غونډه کې د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا نائب امیر عنایت الله خان د جمعیت علما اسلام صوبایي جنرال سیکرټري مولانا عطا الحق درویش د مزدور کسان پارټۍ چیرمن مشر افضل خاموش د قومي وطن پارټۍ ویان طارق احمد خان او د ملي ډیموکراټیک غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټري ندیم اسکر او د عوامي ورکرز پارټۍ کفایت الله ایڈوکیټ هم ګډون کړی وو ټولو ګوندونو په ګډه پریکړه وکړه چې جوړه کمیټې به د راتلونکي کړنلارې او په شریکه د هلو ځلو کولو منصوبه تر روانې میاشتې په 13 نیټه وړاندې کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته وګرځته یو استاد یو بل موضوع ده پاکستان او پاکي حکومت په دې وروستي کې له افغانستان سره پر پولا په محدودیتونو لا پسې زیات کړي که څه هم پاکستان او چارواکي وایي چې داسې ګمونه د خپل ملکی امنیت په خاطر پورته کوي خو دا غوي دې پریکړو په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا سوداګر ډېر پریشانه کړي دی وخت په وخت احتجاجونه کړي او له پاکستاني حکومت څخه یې له افغانستان سره پر پوله په تګ راتګ او تجارت کې د اسانۍ غوښتنه کړي د دې تګلارو پر ضد بل غږ د خیبر پښتونخوا د سبزیو او میوو سوداګرو پورته کړي دوی د جولای پر 8 په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان له خوا پر واردونکو سبزیو او میوو لګول شوي نو ټیکسونه یې ملا ماته کړي دی وایي د جولای له لومړۍ عملي شوي ټیکسونه دومره زیات دي چې دوی نشي ادا کولی د دوی په وینا که پاکستان دا ټیکسونه کم نه کړي نو سوداګر به د سبزیو او میوو له راوړلو لاس واخلي او دا به د دوی په وینا یو بحران رامنځته کړي تر دې دمه وفاقي حکومت پر دې وایي څه دی ویلي تفصیل ته مشال ډیو خبریان غلام غوسره کوي
په دغه مهال د سبزو او میوو د سوداګرو د ټولنې مشر ملک سوهنی مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټول مالونه د افغانستان نه درآمد کوي او د حکومت د نوي ټیکسونو سره به په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته ډیر تاوان ورسی
پدای موجوده چې کم دا کال شروع شو یکم جولای 2024 نه پدې کې دی زیات تر ټیکسونه زیات کړی اغم تقریبا چې 1000 نه والا 2000 فیصد پوری نو پې معنی چې کم دې زمګه امپورټران حضرات موږ سره رابطې افغانستان نه تاجکستان نه ازبکستان نه چې کم ملکونو نه دا سبزیانې او فوټ راځي یا دې خونه ځي ای ټولو تاجرانو موږ سره باقاعده تور باندې دا لزو لسو شو رابطې روان دي نو دا چې کم دا زمونږ طاقت نه بهر دي دومره به دا تاجران و دا امپورټران مجبور شي کای به دا کاروبار پریزي چې دا کاروبار پریزي سبزی بم دلته شارټ کیږي په پاکستان کې فروټ بم شارټ کیږي او 1000% نه 2000% پورې ټیکس نه سیوا شوی دا څه کله شوی دی په دې کال کې دا کارو شو
د سبزو او میوو سو نورو سوداګرو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جولای د لومړۍ نیټې نه چې په تورخم د دوی کوم ټرکونه راوړېدلي دي نو د دوی نه پرې دومره ډیر ټیکس اخیستل شوی چې دوی یې د زغملو توان نه لري او که اوس دوی دغه سبزی او میوې په ګرانه بیه خرڅوي نو په مارکیټ کې خریدار نه میلاویږي.
جی پرویز علی شاہ نام ہے پیر جی اینڈ سنس نام باندھے فارم دے ہوں زیادہ تر قبل نہ دے ٹماٹرو کار کاؤ دا سر جی دا پرون گاڑی رگلی دی ٹیلر رگلی دی دے قبل سیڈ نہ زیادہ تر ٹیلر راضی آ کے 20 ٹن 22 ٹن 25 ٹن دا وزن وی نہ بل کال با ٹن بند دے 800 روپئے ٹیکس ہو دے کال جدا کو بغوس نوی مک ٹیکس نہ ورکڑی دی 8,950 روپئے ابل کال با مک ٹیلر بند ٹیکس ورکاؤ 35,000 40,000 45,000 روپئے اوس پرون ما ٹیکس ورکڑے دے 3,20,000 روپئے 45,000 تک ہو رہا 3,20,000 تک ہو رہا زیاد نہ زیاد چیسی وشو ہوا 9,000 دشو ہوا ڈبل شوے دے وا مدا کو دیر زیاد حد تلاڑ آ وقت لرے نہیں دے پشپک سو پو سو روپئے با کلو ٹماٹر آلو
زمان نما جی مخترم گل دی دا صدر سے دا یونین کی دا مارکیٹ کمیٹی ممبر باہر حال پروس کال چکم ٹرک 35,000 اندازہ کے کسٹم کے دو آغدن 4,35,000 دغه راځي رپورٹ خدا غې نه ډیر زیات سیوا دی جی اثر خو خامخا پریوزی شي بای یو شی باندې ټیک سیوا شي دغه سیوا شي نو خامخا اثر خو غریب ته زور زی بل چاته خو نه زی
روان رحمان ګل دا جی چې اوس کوم پروت راځي او دا غې باندې ضروري خبردار چې انګور دی اوس ټیک په سیوا شو نو هغه به ټیک په سره جمع کیږي د قیمت سره نو هغه په مارکیټ کې خرڅي دا ما په خیر سره امپاسیبل بشي دی راتک سر بوزر راځي انار راځي قرمانای راځي ستار دی اوس په دې باندې دا ټیک سونه چې دا شان سیوا شو 1000 نه 2000 ګونه ما فاندازه چې دې کې بر خلکو اصل سرمایه مو بشي موږ دا مطالبه کوو چې بلې حکومت نظر ثانی دا ٹیکس دی واپس دا بے دا یو لنک لگے دلے دا پنجاب تر کراچی پوری دی دا ٹول سپلائی با بیس ٹائپ دکھا چلے پتر خم سیز راوان ہوگی نمخ کے بلار سنگش
د وپاخی حکومت چارواکو تر دې دمه د دوی د غوښتنو او اندېښنو پر ردی عمل کې سند ویلي خو د وپاخی بجټ وړاندې کولو پر مهال وپاخی حکومت ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي وضع ښه کولو لپاره یې د ځینې ټیکسونو شرحه زیاته کړې ده او حکومت هڅه کوي چې د هیواد د آمدن زیاتولو لپاره د زیاتو نه زیات خلک په ټیکس ورکوونکو کې شامل کړي.
غلام استاد راپور وړاندې کوو چې نو ټیکسونو څومره مسله په خیبر پختونخوا کې رامنځته کړې ده. هم غلام بوس بل راپور لګلی او هغه دا ده چې ترک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د روان مالکان لپاره بجټ تر وفاق او نورو صوبو له مخه وړاندې کړی وو. داسې په تېر وختونو کې نه و شوي چې یوه صوبه دې تر وفاق وړاندې خپل کلنۍ بودیجه وړاندې او منظور کړي. د خیبر پختونخوا حکومت دې ګام او دوی په خپله په یو امتحان کې اچولي. دوی په دې بجټ کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی وو. ورسره یې دا ژمنه هم کړې وه چې که وفاق په کلنۍ بجټ کې د ملازمینو تنخوا هر څومره زیاته کړي نو د خیبر پختونخوا حکومت به همره اضافه کوي. اوس مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی اعلان کړی. نو خلک د خیبر پختونخوا له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپله ژمنه پوره کړي. خو د خیبر پختونخوا حکومت په وار له مخه منظور کړي بجټ کې دا تنخواګانې په اسانه نشي زیاتولی. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت دا واری د وفاقي حکومت نه وړاندې خپل بجټ پیش کړی وو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی وو. خو بیا چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% پوری اضافه اعلان کړه نو د هغې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د سرکاري ملازمینو سره ژمنه کړې وه چې که وفاق په تنخواه کې زیاته اضافه وکړه نو صوبایي حکومت به یې په تنخواګانو کې اضافه د وفاق سره برابروي. په دغه لړ کې د خزانې د صوبایي وزارت لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړي خبر تر مخه په دغه خبره باندې غور روان دی او ډیر زر به په پښتونخوا کې هم د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه نوټیفیکیشن جاری شي. په پیښور کې خبریال او شینن کې عرفان خان وایي د بجټ منظورولو وروسته هم د نوي اضافه عملی کولو کار ممکن دی خو ستونزه دا ده چې د خزانه وزارت د وړاندې نه د روان مالی کال بجټ منظور کړي او د تنخواګانو د زیاتولو پیسې به حکومت اوس د بجټ د کوم ځای نه راپرې کوي.
حکومت غواړي نو هغه د دې په تنخواګانو کې اضافه کولی شي، لکه هغه ټیم کې 20% کړی دی، نو اوس دوی دا 20% هم کولی شي، 25% هم کولی شي، 30% هم کولی شي. خو لکه هغه به داسې وي چې د فاینانس ډپارټمنټ او د دې ټولو مشاورت او دغه پکې چیرې دوی دې ته ګوري چې کدا 10% اضافه کیږي کنه، نو په خزانه باندې به اضافي څومره ارب روپۍ بوج راځي. نو دا خبره ټوله په دغه کې پاتې فاینانس والا دا وایي چیرې کدا تاسو مزید 10 یا 15% پدې کې نور اضافه کوئ، لکه 10% خو الډی شوی دی، نو 10 یا 15% نور اضافه کوئ، نو په دې باندې به په خزانه اضافي بوج راځي. نو بیا اغي وی فائنانس والا چیر لکه 50-60 ارب روپے تاسو خزانه اضافي بوج اچوي، نو دا 50-60 ارب روپے به تاسو کم ځنه پورا کوي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې لیازلی وای د پښتونخوا حکومت کا تنخواګانو کې اوس نوې اضافه عملی کوي، نو یا خو به بجر ته بیا کتنه کوي او د اسمبلی نه به بیا منزوروي، او یا به بیا اوس مهال د صوبایي کابینه نه منزوروي او د صوبایي اسمبلی نه منزوري به د دې مالی کال د سپلیمنټری بجټ منزورولو پر مهال ورکول کیږي.
او د دې لپاره به دوی داسې چلکی چې کابینټ اجلاس پر راشي او پاره کې به یو اگزیکټ آرډر د لارې الته به کابینټ دغه اپروول ورکي او منزور شي. اوس د دې طریقې کار دا دی چې خو خیبر پختونخوا خپل بجټ ریوایزډ کی او یو بل بجټ په دې وخت په اسمبلی کې پیش کی، د کوم امکان چړېر کم دی. دویم امکان دا دی چې راتلونکي مالی کال کې د راتلونکي مالی کال د بجټ د پیش کولو نه، یعنی په جون 2025 کې چې خیبر پختونخوا حکومت خپل بجټ پیش کړي، نو په هغه ورځ باندې تاسو ته پته ده یو سپلیمنټری بجټ هم پیش کړی کیږي. دا اضافي تنخواګانې به په هغه سپلیمنټری بجټ کې حساب شي او دا رنګ به دي ته قانوني شکل ملاو شي.
د خزانه د وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړې شوې معلوماتو تر مخه ک صوبایي حکومت د 10% پزې په تنخواه او پنشن کې 15% اضافه کوي، نو پر روان مالی کال کې د دې کار لپاره 10 ارب اضافي پیسې پکار ده.
مشال ریډیو ته وګورئ چې غلام بوستا ستاسو راپور وړاندې کوو. اوس راځو بلې موضوع ته. د پاکستان د شماریاتو ادارې په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړی چې یوازې په روان 2023 کال کې له پاکستانه د لوستو مهارت لرونکو مسلکي کسانو په وتلو کې 10% اضافه شوې. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه له کارپوهانو سره غږېدلې او له هغوی څخه یې په دې اړه تپوسونه کړي چې دا حالت د ملک په توګه پاکستان ته څومره د اندېښنې وړ دی. راځئ چې راپور کې وورو.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د رواني میاشت د شمیرو له مخې په روان کال یعنی 2023 کې له 8 لک څخه زیاتو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره له پاکستان وتلي دي. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش خجوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللی اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز د احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینرۍ کې لوړې زده کړې کړې وې او د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وایي
په کال پاکستان کې ما مختلف کمپنیانو ته اپلایانې وکړلې، چونکه دا میکانیکل انجینئرینګ جاب پښتونخوا سیټ ته دا سنتونو دا کمی دا وځي الته دا میکانیکل انجینئرینګ دا جاب دونه مزه نشته دی. دا غینه پس ما فیصله وکړه چې زه د پاکستان نه به هم لاړ شم. نو ما ځان ته دوه آپشن کې خو دوم مال، یا به غلط کنټرو ته ځم یا به یورپ ته ځم. نو دا غینه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې زه یو کې ته ولم. دا غینه پس ما دلته جاب هم کوو او وسه سټډیم هم کوله. نو زما ډیګری چې ودا وس کمپلیټ شو او دونه دا چې ځان له جاب کوو، پیسې هم ګټو، ځان له ژوند هم کوو.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیره له 8 لک 11 زره څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیرې ښایي چې د ملک نه د وطن کې خلکو په شمیر کې د 10% نه هم ډیر تیزواله راغلي دي. په پیښور کې میش صحافی او شنون کې منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکي ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې، نو خلکو ته دو وخت چې کم ټیم روټی نه ملاویږي او چې څوک کار کوي آ خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا مونږ چې دو ټیم روټی خوړلی شو کنه. خلق خپې وباسي کم زی چرته تلیش کوشش کوي چلته زو او پاکستان حالاتو کې داسې دا د شارټ ټرم کې داسی بهتری امید چاته نه ښکاری.
د اقتصاد او بین الاقوامي سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلقو تلل کولای شي چې په اصلي هیواد باندې منفي اغیزې وکړي، ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل له لارې خپل قیمتي اثاثه له لاسه ورکوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک ته په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږسته وخت شوه 12:00 له بوروا کاکړ د مهم خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر ګوندونو پر دې سلا کړې ده چې د امن او د صوبایي حقوقو لپاره به په شریکه مبارزه کوي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین د جولای پر اتمه مشال رډیو ته ویل چې دوی او نور ګوندونو په دې اړه د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډه کړې ده. دوی ویل چې په دې غونډه کې یو داسې کمیټه جوړ شوې چې له حکومت څخه د بهر ټولو هغو ګوندونو درې درې استازي پکې شامل دي چې په غونډه کې شریکو. د خیبر پښتونخوا د سبزیو او میوو سوداګر وای د پاکستان حکومت اور باندې ټیکسونه دومره زیات کړي دي چې دوی د ادا کولو توان نه لري. د سبزیو او میوو د سوداګرو اتحادیې مشرانو د جولای پر اتمه په پېښور کې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان د جولای لومړۍ نیټه له افغانستان د سبزیو او میوو پر راوړلو ټیکس نږدې 0% زیات کړي دي. د دوی په وینا د حکومت د ګامبا پر تورخم پوله لمخه ځپل سوی تجارت لا پسې کم کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د محرم پر مهال به د امنیت لپاره په ټول ملک کې فوج ګماري. یاد وزارت پر ایکس پاڼه لیکلی چې د جولای پر اتمه د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ غونډې په ټول ملک کې د محرم پر مهال د امنیت جاج اخیستی دی. بیان ذاتوي چې په دې غونډه کې د ټولو صوبو لوړپوړي چارواکي شریکو. په پاکستان کې د محرم د عاشوري مراسم د جولای پر 12 منزل کیږي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای دوی د ملک ته د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې د مشر له سفره هیلی لري، خو د دوی په وینا د ملګر ملتونو د کډوالو اداره باید هغو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال ورسره مخامخ دي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا نن د روسیې لخوا د اوکراین د پلازمینې کیف د ماشومانو پر روغتون د سوي مزایلي برید پاړه بحث کوي. په ملګر ملتونو کې د برتانیا ماموریت د امنیت شورا د غونډه له هغه وروسته اعلان کړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یې خواست کړی و.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت یو داسې تړون لاسلیک کړی چې له مخې یې په صوبه کې په زرګونه ټیبویلونه له بجلی څخه شمسی توانایي ته انتقالیږي. په دې اړه له مودې راهیسې خبرې روانې وي، خو د جولای پر اتم اور باندې په رسمي توګه د وفاق او صوبې ترمنځ تړون لاسلیک شوی دی. د دې لپاره به لویه برخه پیسې وفاق ورکوي. د برسال کې دا چې د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی نشتوالی یې د آمدن یوازینۍ وسیله زراعت هم ډیر اغیزمن کړی دی. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت یو تړون لاسلیک کړی دی چې په صوبه کې به د 28,000 څخه زیات زرعي کویان د بجلی څخه و شمسی یا لمریزې انرژي ته اړوي. د دې مقصد لپاره به 80% رقم وفاقي او 30% صوبایي حکومت ادا کوي. دا تړون د جولای په 8 نیټه په کوټه کې د وزیر اعظم میا شهبا شریف د یوې ورځې د دورې پر مهال سوی دی. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ترڅنګ ځینې وفاقي او د صوبایي کابینې غړي هم موجود وو. وروسته د جګپړو چارواکو یوې غونډې ته د وینا کول پر وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې په بلوچستان کې د کښت او کرنې کویان د بجلی څخه و شمسي ته د اړونې څخه به د بجلی یا سبسډي په برخه کې د حکومت د اتیا څخه بیا تر نوي ارب روپۍ پورې کلید زیان کم سي.
تقریباً 28,000 یہ جو ٹیوب ویل جو ہیں فیڈر جو ہیں وہاں سے ان کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا اور ان کسانوں کو یہ سولر پینل مہیا کیے جائیں گے اور اس طریقے سے
بلوچستان شاوخوا 28,000 د کښت او کرنې کویان په شمسی توانایی یا لمریز انرژي د چلولو پریکړه سوې ده او دا به د بجلی څخه و شمسی ته واړول سي. دا ګام په ملک کې د ارزانه بجلی په لور یو لوی قدم دی ځکه چې صوبایي حکومت تسلی ورکړې ده چې دا کار به پدرو میسٹ کی ترسرہ کری
کیا کہ 3 مہینے میں یہ 28,000 ٹیوب ویلز کے کنیکشن سولر لگ جائیں گے.
بلخواز یاترہ کروندگرو دا حکومت و دے تڑون تا ہر کلائی کڑی دی. دا جولائی پا نہم منیٹ دا مشالی رو سرہ پا خبر کی دا بلستان دا کروندگرو دا اتیادی مرکزی سرمنشی اجی او درائمان بازی وویل چی ترچو دا دوی کویان و شمسی انرجی تا نوی آوشتی تر آغا وقت پوری دی حکومت دوی تا دا کشت و کرن لپارا دا شپش سفتر اتو سات پوری بجلی ورکړي.
موږ بالکل ودیت خوشایند خبر وایو او زمیدار به همیشه د وابلا له تکلیف څخه ځان خلاص سي. خو موږ دا دغه کوو چې دا بجلی دي فوراً سي پیشتر زمیندارانو ته وریله سي. ولې دا ډېر غټ نقصانونه روان دي. د 15 ورځو راسي په 15 جون څخه د زمیندارانو بجلی بنده سوې ده او اکثره فیډرانو باندې ټوفیس کړی ده. د دوی فصلات باغات پالیزات بالکل تباه سوي دي.
دلته ډېری څېړونکي په دې باور دي چې د زرعي ټیوبولانو یا کویانو و شمسي توانایي یا لمریزې انرژي ته د اړونې څخه به د مځکې لاندې د اوبو اوسنۍ کچا نوره هم کښته سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو جیولوجیست او د مځکې کارپو ډاکټر دین محمد کاکړ راته وویل چې دا وخت د کوټې پشین کلی عبدالله په ځینو برخو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا د 0 فوټ څخه هم کښته سوې ده.
اوس 2 ساعته پورې که سولر وچلېږي او اوبه مسلسل راوباسي خلک هغه شعور نه لري چې د مځکې زیرمې اوبه چې دي هغه په ډېر محدود مقدار کې دي او مسلسل 2 ساعته دا بجلی داسې دي چې مفت وي. یعنی سولر انرژي نو دی بیا پر میګه څه بندوي نه.
خو د چاپېریال د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې IUCN بلوچستان پخوانی مشر ډاکټر فیض کاکړ زیاته کړه چې په اوس مهال کې د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته صوبایي حکومت د صوبې په بېلابېلو برخو کې د مځکې لاندې د اوبو د کچې د راپورته کولو په خاطر پر ځینو مهمو پروژو کار روان کړی دی.
د ADP یو ډېر غټ پروجیکټ پر اوبو باندې کار کوي چې ډیمونه جوړ کړي فارسټ وکړي رینج وکړي. د ورلډ بینک پروجیکټ دا دی شو دی 100 ډیمز دا دی شو دی. اریګیشن ډیپارټمنټ غټ پروجیکټونه راوړي چې کزه دا وایم چې وسم دا ټیم د نور سیکټرز په والا تر ګردو زیات چې انویسټمنټ کیږي هغه د اوبو په سیکټر کې کیږي. نو په هغه والا باندې سړی دا ویلی چې هغه چې کم کارونه په کار دي هغه روان دي.
دا د ونې وړ ده چې په بلوچستان کې زرعي ټیوبویلان د بجلی څخه و شمسي توانایي ته د اړونې وړاندیز په کال 2015 کې رامنځته سوی و ځکه چې د حکومت په وینا پر دې پروژه به د 50 څخه بیا تر 55 ارب روپۍ پورې مصرف راځي کوم چې به وفاقي او صوبایي حکومت په ګډه سره پوره کوي.
مشال لري د وګړو سره یوتري دا سره په وړاندې کوو او سمو راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري په وارداتي مالونو د ټیکسونو د لوړوالي له امله د تورخم له لارې د دوی سوداګریزي چارې کمرنګې شوې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د ګمرک یا کسٹم مسولین هم مني چې د تورخم له لارې واردات کم شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچا لوړه شوې ده. نور حال په دې راپور کې
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتې ستونزې حل بند مالونه به یې آزاد کړي بانکی ضمانت او د لس سلنه ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونې یو تن مسؤل زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکړه چې دی کړې دي ته دی رسیدګي نه دی کړې. د دې وجه نه تجارانو مثلا سل کانتینر مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي کې دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیږو. د دې وجه نه مالونه کم شوي دي. دا غوایت هم صدمه لیدلې. بل دا ده چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان دفانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیږدونکي ډرایوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لاری چلوونکې آفتاب وایي،
مخکې به په میاشت کې درې پیرې شوې، اوس یو پیرا شو. نو راډي مارو شم مشکل جوړ شوی دا مالونو د روډونو کله کله بند وي، ډېر مشکل د تورخام رګېټ نه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسولین هم مني چې د تورخم للارې د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کمه شوي، خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تعرفه لوړه کړې، نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نوموړی وړاندې وایي،
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کیدای شي یو څه سره کمه شوې، هغه هم پروسه کال چې دی په وارداتو باندې ترانزیت چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته، هغه باندې لس سلنه کوم چې دی وزه کې، نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر تړولې دي، په هغه باندې راځي. نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی به سره راغلی، صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم لارې په کم وخت کې تر سره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوردونکو رازو وسوي بلې موضوع ته د پاکتیا اوسیدونکو په یاد سم کې د ریباج شوی لوړ ولبر شکایت کوي، وایي چې د ټولنیز ستونزې ځوانان اړکړي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره لږ شمیر په قانوني او ډېر بیا په غیر قانوني لارو بهر ته مخ کړي. د دې په وینا لوړ ولبر چې د ډېر کورنیو له وسا پورته دی، د جنې او هلک د کورنیو پر اړیکو هم منفی اغیز پریباسي. بلور ته یو شمیر پکتیاوال قومي مخاور وای په ځنو قومونو کې د ټیټ ولور تړونونه شوي، خو د ولسی تړونونو د لړۍ تر اوسه ټولو قومونو ته نه ده غځېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
دا د پکتیا د زازیاریو بلسوالۍ د خیرمینه په سیمه کې د واده د مراسمو هغه برخه ده چې ځایي خلک او ځوانان ناوې خپل نوي کور ته وروړي. که څه هم په خپله خوښه او د دواړو لورو په رضایت واده او د ګډ ژوند پیلول د هر ځوان او پیغلې حق ګڼل کیږي، خو تر اوس هم ډېر شمېر پښتني کورنۍ د ځینو مسلطو ناسمو دودونو له کبله دې حق ته قانع نه دي. په دې سیمه کې د واده مراسم ظاهرا له خوشحالیو ډک وي، خو دا چې د خلکو اقتصاد کمزوری او ولور لوړ دی، نو د دې مبارکیو او خنداو تر شا یو پټ درد هم پروت وي. د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله مشال راډیو ته وویل،
اوس په حال اقتصادي مشکلات دي، ځوانان بیکار دي، بعضي ځوانان دي واده لپاره خارج ملک ته ځي، هغې لپاره چلته پیسې وګټي بېچاره ګل مړې دلته راوړي. نو موږ د ځوانانو د مشورو څخه هیله کوو چې دا تړون وکړي.
که د لوړ ولور پوره کول زوم او د هغې کورنۍ ته ګران پرېوځي، تر څنګ د ناوې ژوند هم ښه نه وي او خسرګنۍ په څرګنده، او ځینې کورنۍ د ناسم چال او چلند له لارې ناوې دوی ته په ورغاړې پورونو او نورو ستونزو کې شریکه ګڼي. د ځاځیاري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی زاهدالله پاچا وایي،
هغه خو ډېره ځورېږي، ځکه چې کله پیسې پوره کړي هغه چاله راواخلي، یا پور راواخلي، یا قرض راواخلي، یا کوم ملګری ورکړي، بیا هغه چې کله هلته لاړه شي د هوند سره کور کې یو ځای شي، هغه بیا هلته ډېر ځورول کېږي، ورته ویل کېږي تا باندې دومره روپۍ لګېدلې دي، پلار دې دومره روپۍ را کې اخیستی دي ته چی شي او چی شي هغه داسې یادګر هغه هم ډیر زیاته ضروریږي.
ورسته څلورو لسیزو ناخوالو او بېثباتیو د ټولنې د نورو بنسټونو سربېره قومي جوړښتونه هم زیانمن کړي، خو قومي مخاور بې توپیره نه دي پاتې شوي او د ځینو مسایلو په ځانګړي ډول لوړ ولوړ په اړه یې ولسي تړون نه کړي دي، خو تر اوسه دا بهیر ټولو قومونو ته نه دی غځېدلی. یو تن قومي مخاور محمد خان وویل
اولین په پکتیا کې مونږ ښځو تړون کړی ده، درې لکه روپۍ مو ولوار معلوم کړی ده. دا مونږ قومي مشرانو د دې لپاره وکړو چې دا خلک ډېر په غربت کې دي او خلک لاس لکه اته لکه روپۍ ښځو ولوار وو په افغانۍ وو. مونږ هېڅ دا غریب خلک نشي پوره کولی. بیا مونږ قومي مشران عالمان در سره ټول شو، بیا مو دا پرېکړه وکړه چې ښځو ولوار باید درو لکو نه پورته نه.
په لویې پکتیا، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د لوړ ولوړ د ټولنیز ستونزې د حل او د دې اقتصادي پیټې د کمولو لپاره په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خلکو لخوا هڅې شوي او په دې اړه ځینې ولسي تړونونه هم رامنځته شوي دي، خو ولوړ یوه داسې درنه ستونزه ده چې په دې تړونونو د عمل رپورټونه ډېر لږ تر سترګو کېږي.
مشال لري ته وګورئ تاسو د ولور په اړه باندې راپور اوریدو. اوس راځو سوات ته. په سوات کې د موسمیتي بدلون له وجې په میوو بدی اغیزې پریوتې چې ورسره ګڼ شمېر میوو فصلونه خراب شوي. په دغه اړه د مشال لري خبريال نظام خان سوات کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز مشر ډاکټر روشن سره مرکه کړي او په دغه اړه یې ترې معلومات اخیستي.
قدرمند اوریدونکو سلامونه، پیرزوانه زو نیاز احمد خان راغلی. ما د سوات ریسرچ سنټر تحقیقاتي مرکز د زراعت محکمه چې داغي او پای کې چې دنو په هان ډاکټر روشن صاحب سره. ډاکټر روشن صاحب په دغه باندې کار کوي په موسمیات بدلون کوي. زو سره سلام دعا. سلامونه.
سلامونه
ډاکټر صاحب. موسمیات بدلون دا څه شی دی؟
موسمیات تبدیلی دای چې لګه زمنګ سره بارانونه کیږي، لکه اوس ټوټل بارانونه چي دي. نو دا خو ز چې دلته کومه ډیټا عالم، نو زمنګ سره دغه تقریبا 600-700 ملي میټر باران کیږي. خو دا بارانونه چې کوم اوس کیږي نو دا بیٹه م کیږي او د دې شدت چې رینو هغه ډیر زیات دی، انټنسټی چې هغه دغه هټکې یا د دغه د وژنه کته سو ګوري. نو ګلې چې د هر باران چې وز دغه سره ګلې نیولې، نو ګلې چې دا نو هغه خو بیا ډیر زیاته نقصان ده.
موسمیات بدلون د وژنه سوارت کې کمی کمی میوي چې د غزيات متاثر دي، اولی متاثر دي او څنګه متاثر دي؟
سوارت کې کومګه وګورو نو الوچا خاص کر ریډ بیوټ چې دا نو دا ډیر لکه نقداور فصل لري. د دې زمیدار ډیر زیاته پیدالي ایون لکه که زمیدار په جبه کې وي نو هغه وایي لوچه چې دا ډالر دی. نو په دې باندې چې په کم ټایم کې لکه باران نه دی پکار او باران وشو او یا سیلی رااله، نو هغه سیلی سره د دینه ګولونه او د دینه پاڼې هغه ارتاوي شي او د قشان دغه هغه پیداوار چې دین او هغه متاثر شي. بل بزدا وای ما چې د موسمیاتي تبدیلی د وجینا زمنګ سره مونږ وته وایو د یخنۍ ګنټه لکه د صفر نواله او د 7 درجه حرارت پورې د هر یو میوه د پاره خاص ګنټه پکار دي. نو هغه ګنټه چې پوره شي نو د خوب نه راپاسي لکه د ګل وس پړي. نو او هغه ګنټه نه پوره شي نو د خوب نه راپاسي لکه د ګل غوټي نس پړي. نو چې کله زمنګ سره دا ګنټه پوره شي او د ګل وس پړي لکه زو پشل تعلقي وېما چې زمنګ سره ارلی ګرند ده داغه لو چلو ته مونږ وای لګي ګنټي ولا پکار دي. هغه ګنټي پوره شي د وای موسم ماته برابر شو نو هغه ګل وس پړي. خو هغه د موسمیاتي تبدیلی د وجینه هغه بیا یخشي چې یخشي نو داغه د ګل چې ده دغه یخت وجینه وریږي خراب شي. نو د دې وجینه د موسمیاتي تبدیلی چې ده د میوه او د پسلونو دواړو باندې ډیر زیات د یو بل سره ډیر نږدې تړون دی.
وسونه سونه کم کم پسلونه درته زیات کیږي او زمیدار ته زیات پیدا د الوچینا راوته سو یاد کړو.
وس نوی نوی زمنګ سره لکه د غره غلی دی لکه وس منګ وایو کیوی دی. کیوی هم خدلته ځکه چې هغه لګ زیات ته ګرمۍ دی. دغه شان زمنګ سره وس د پیکن نټس دی لکه غوز وس غوز د یخ زی فصل او غلاړ برا ور وخت او دغه تور ورسیدو کالام او غبرال ته هغه ځای ته لاړ. اوس دلته چې دی نو مونږ لکه وایو چې دا نوي چې کوم دي لکه اوس پرس کیوی دی، د کیوی باغونه ولګي، دا بلیک بیری دغه چې دی نو دا دا شي دا پیشن فروټ شي، داسې نوي نوي چې کوم میوې دي هغه را نوځي. په هغې باندې دلته اوس په ریسرچ کې دغه تحقیق روان دی چې یاره د دې دا کم ګرمي چې زمونږ سره راله او ما تاسو ته وایي چې د یخنۍ هغه ګینټې نه پوره کیږي هغه را کمیږي، نو د دې وجې نه مونږ داسې فصلونه چې یاره د هغې دغه کمی او دغه مونږ مطلب دلته انټروډیوس کړو.
مشال ډیو ته وګورئ تاسو ورودل چې موسمیتی تاسو د یو زری په خبري ورودل اوس راځو بلې موضوع ته. د پاکستان وفاقي حکومت د جون له درويشتمې رئیس د ازمستکام په نامه پوځي عملیات اعلان کړي. خو د خبر پښتونخوا د ځینو سیاسي مشرانو ویلي چې تیرو تجربو ته په کتو دوی له عملیاتو د خو تمنه لري. په دوی کې ځینو یې مشال یوسف خبرو کې دا هم ویلي چې حکومتي اپوزیشن ګوندونه د پوځي عملیاتو پر سر سیاست نه کوي. په خبر پښتونخوا کې په واکمن طریقې انصاف سربېره عوامي نشل ګوند، جماعت اسلامی، پختونخوا ملی پارٹی، جماعت اسلام فی او ځینو نورو ګوندونو د ازمستکام عملیاتو مخالفت کړی، خو په وفاق کې په حکومت کې شامل مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی دا عملیات ضروری بولی. تفصیل په دې راپور کې.
د خبر پختونخوا د ناامن سیمو مشران وایي د اولس یې پر سیاسي ګوندونو، حکومت او امنیتي ادارو باور ختم شوی دی. د کورمی امن جرګې یو مشر پټان عبدالخالق د جولای په دریمه مشالې ډو ته وویل چې کله سیاسي ګوندونه په مرکز کې په حکومت کې وي نو د پوځ خوشحالولو لپاره د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، او چې کله په حکومت کې نه وي نو بیا یې مخالفت کوي. نو موړ وایي
مونږ قبایل وو مونږ دلته بار شو باندې اعتماد ختم شوی دی. مونږ کاغه هر څوک دی، کاغه سرکاري دی، کاغه عسکري دی، کاغه سیاسي دی، مونږ خلکو دغه نه اعتماد وچات شو دی. په دې اندغه خلک مونږ ګورو چې کله مونږ غره نه ډېرې، کله مسامې نه ډېرې، د غره ته به څومره خلک راغلي، زر دوه زره درې زره، او مونږ څومره خلک لرو د دغو خلکو مقابلې کوندو لپاره.
همدارا څرګندونې د ټانګ امن جرګې مشر نصیر احمد هم کوي. نوموړي د جولای په درېمه مشالې ډو ته وویل که حکومتي او اپوزیشن ګوندونه ټول را یو ځای شي او ریاست پر دې مجبور کړي چې له وسلوالو سره خپلې اړیکې ختم کړي نو په یوه ورځ کې امن پر ځای کېدای شي.
په دې باندې اوس ټول خلک پوه دي چې دوی کوم خپل د مرسي کانټیکټس دي چې هغه استعمال کړي نو ان شاء الله په مخ امن راغلی دی. اوس تاسو خبره راسته پږي
د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بے توپیر عملیات کوي او هدف یې په سیمه کې امن راوستل دي. بلخوا د خیبر قومي اتحاد رکن او په کمی سملی کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف غړي اقبال اپریدي د نصیر احمد او پټان عبدالخالق دا تورونه رد کړل چې ګینی سیاسي ګوندونه دا وخت خپلو سیاسي ګټو لپاره د ازمستکام عملیاتو خلاف احتجاجونه کوي. نوموړي د جولای په درېمه مشالې ډو ته وویل چې تله د دوی دا دریس پاتې شوی چې په سیمه کې به امنیت حاله راځي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د جنګونو پر سر له نړیوالو د پیسو اخیستل بند کړي. اقبال وایي باید مرکزی حکومت پر ازمستکام پوځي عملیاتو د قومي سمبلۍ غونډه راوبلي او په هغو کې د دې عملیاتو کولو یا نه کولو پریکړه وشي. البته نوموړی وایي دا هم معلومه نه ده چې امنیتي ادارې به دغه فیصله ومني او کنه.
په اسمبلی کې ډیبیټ پکار دی چې په اسمبلی کې به ډیبیټ وشي، دا هغه نه پس چې کومه فیصله راځي او په هغه باندې بیا د دوی خبره هم څوک مني او کنه.
بلخوا په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مخکخ او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وایي وفاقي حکومت با اختیار دی او پوځ په سیاست کې مداخلت نه کوي. البته نوموړی دا مني چې د اپریشن ځپلو سیمو خلکو اعتماد په سیاسي ګوندونو او ادارو ختم شوی د په خبره، ځکه چې د څو واري پوځي عملیاتو وروسته اوس هلته بیا وسلوال راپورته شوي دي. خو عباد الله خان وایي ازمستکام پوځي عملیات په د پخوا په شان پراخه نه وي او نه به خلک په کډه کولو مجبورول کیږي. خو نوموړی وایي دا ضروري ده چې لومړی د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت د دغه سیمو خلک د دې عملیاتو په اړه په اعتماد کې واخلي. عباد الله خان د جولای په درېمه مشالې ډو ته وویل په ازمستکام عملیاتو باندې بعد د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې خبرې کیږي.
دا خبره دا ګوره دغه اسمبلی ته خو هغه نشته، اسمبلی ته شهباز شریف صاحب وړي او اعلان نه کوي. کمنګ سیشن کې به دې ډیبیټ دی په دې ټاپک دی.
پاکستان حکومت د جون پر درویشتمه اعلان وکړل چې په ټول ملک کې بعد ازم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوي پوځي عملیات پیلوي. ګڼو سیاسي ګوندونو له دې عملیاتو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ له 2002 کال راهیسې څو ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي. د دې عملیاتو او له وسلوالو سره د نښتو له وجې لکونه خلک بې کوره شوي دي. که څه هم پوځ ویلي چې په دغه عملیاتو کې یې ګڼ وسلوال وژلي، خو اوسمهال د خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته ویلي چې په سیمه کې وسلوال موجود دي، خلک وژني او بتې ترې اخلي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لډیو ته وګستې وخت شوه په تاسو ته اوریدونکو راځو دي ته چې په پاکستان کې د خزو با اختیار کول لپاره په لومړي ځل په غږیزه توګه د نکاحنامه ورکولو کار پیل شوه. په موبایل کې د ایزی پیسا آډیو نکاحنامه ایپ له لارې خزی کولی شي چې له واده وړاندې په نکاحنامه په لیکل شوی نقطو ځان پوه کړی. د برچال کې دا چې د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وای د ملک ګڼ شمیر خزی د نکاحنامې د سند په ارزښت نه دي خبرې. اوس پوښتنه دا ده چې د غږیزې نکاحنامې ارزښت څه دی او دا خزو ته څومره او څنګه ګټه رسولی شي؟ تفصیل د اسمګل په دې راپور کې.
پاکستان کې په لومړي ځل آډیو نکاحنامه ایپ متعارف کړل شوی. دغه سرویس مایکرو فاینانس یا ایزی پیسا پیل کړی چې مقصد یې ښځو ته د ژوند تر ټولو اهم لوازنامې یعنی د نکاح سند په اړه د نوي ټکنالوژۍ د لارې خبرتیا ورکول دي. په دې لړ کې د کمپنۍ لخوا جاري شوی خبري بیان کې د ښځو د وضعیت ملي کمیسون د راپور حواله ورکړل شوی چې تر 15% پاکستانی مېرمنې د تعلیم د کمی له امله نشي کولی چې د نکاح سند په حق لا معلومات ولري. د تحصیل مردان ویلج کونسل چمتار کونسلری مهرالنسا مشال ریډیو ته وویل چې د یو غیر دولتي تنظیم په مرسته مختلفو وختونو کې په زنانو کې د نکاحنامې د اهمیت په لړ کې د پوهاوی پیدا کولو په غرض د تربیتي غونډو تابعیا کړي. ولې د دوی لپاره هر ځای ته دغه معلومات رسول ممکن نه دي؟
سیشن په دوران کې ډیر زیات تاسو کیسز راغله نکاح فارم صحیح فل نه کېدو په وجه باندې ډیر زیات ظلم شکار دي، ځکه چې هغه کې چې کوم حق مہر زموږ لیکل کیږي، کالې لیکل کیږي، داسې چې جائیداد وغیرہ لیکل کیږي یا دین علاوه چې طلاق تحسین چې حق ورکړ کیږي هغه باندې کوم بالکل پراس راخ کړی شي. سبا چې ته دافی مین طلاق په باره کې یا خلا په باره کې زیاتې ورسره وشي او هغه خپل حق واړي نو هغه سره د نکاح فارم کې هیڅ ثبوت نه. سیشن دوران کې دافی مین ټول پوه کړی سبا ستاسو د لوڼو لپاره دا ډېری مسائل پیدا کوي.
د بشری حقوقو فعال او د خزو لخې ګړې کارکونکو تنظیم مشر فیاض کوثر مشال ریډیو ته په خبرو کې د ایزی پیسا آډیو سرویس نکاحنامې شروع کول ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان کې بشمیر خزې د خپلې نکاحنامې د شرطونو خبرېدل نه بغیر نکاح کوي او دا اهم دستاویز چې د واده وروسته د دوی حقونه او ذمہواری په ګوته کوي رینا خبره وی.
زمونږ عالمی ادا ده چې دلته زمونږ کورنۍ چې کومې میرمنې دي دې باره کې هیڅ معلومات هم نه، بس خو مولا راشي غد معاشري روایت داسې دي چې جنې سرم نه اوچتای اغه لمخه ته نکاح نامه کیږي او اغه در پیدل لاسونو سره پاغه باندې دستخط کی اغه د سره د دین اګه هم نه وی چې نکاح نامه کې زمونږ سونه حقوق لیکل شوی وي، سونه زمونږ په حق کې وي. معاشري هر میرمنې ته د دین نکاح نامې په باره کې پته وي او معلومات او پکار دي چې زمونږ میرمنې په کې زیاتې دلچسپي مو دی کې بدی ته ډیر زیات معلومات کیږي. د میرمنو نه زما مطلب دا دی چې زموږ معاشره کې مور دا، خور دا، خزه دا، لور دا، داسې ډیرې رشتې دي چې اغي ټولو لپاره کار دي چې د دې کارنامه په باره کې اغي ته معلومات وي.
پیښور کې صوبایي محتسب رخشنداناز مشال ریډیو ته ویل زنانو کې د تعلیم باوجود د نکاحنامې په حق له پوهاوی نه وي، ځکه چې په ټولنیز کچ ښځو لپاره هغې ته د نکاحنامې معلومات ورکول اهم نه ګڼل کیږي او صرف نارینه سره دغه حق وي. رخشنداناز زیاته کړه آډیو نکاحنامې سرویس د لارې د ښځو د نکاح سند ته لاسرسی کېدل غوره ګام دی، باید چې په دې لړ کې ورته د خبرتیا ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
پاکستان میں آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں،
پاکستان کے اس ہم ڈیری سے میں داس اشتا چی حل تا نکاح نامہ کے حق مہر لکل کی گی خو خود زو تا دغ معلومات نہیں تر لاسا چی نکاح پا کم و شرطنو شوی او کچر یو جنی دا خپل نکاح نامے پا حق لتا پوس کوی نو دا کورنی غڑی یو ورتا پا دغ حق لمعلومات نور کوی. نو زما پا خیال موجودو وقت کی ٹکنالوجی تا ہر سوک لاس رسائی لری. تعلیمی یافتہ جنکی عام او تعلیمی زدکڑے نہ لرون کے خزے ہم دی نو کہ خپل زان او یا لوریان لا پدی اڑ معلومات غواڑی نو دغ سروس استعمال ولی شی
اور اس کو استعمال کرنا چاہیے.
ایزی پیسا جاری کړي خپل خبری بیان کې ویلي چې د نکاحنامې آډیو خدمت ایپ ډاون لوډ کول او روسته په او بیلابیلو ژبو کې نکاحنامې اوریدلی شي، همدارنګه د اشاري ژبې سہولت ته هم لاسرسي کولی شي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلا بیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویڈیوگان شته دي. کول شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په آسانه لملګرو سره هم شریکولی شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.